دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو سلام سارم نیک مرغه زنه او شبا آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
مون اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. روسیه ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دی پر طالبانو موجود بندیزونه تر هغه نه پورته کوي تر څو چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی توافق ټول مواد نوي پلي شوی. په دغه موادو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو شرط هم شامل دی. په خو داسې اټکل کېدلو چې له طالبانو د بندیزونو لري کولو په اړه به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تیرې جمعې په ورځ بحثونه وشي. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې پر دغو بندیزونو به اوس له دې امله خبرې نه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ځینې مواد لا هم نه دي عملي شوي. د ترکیې خبری اژانس اناتولیا ته کابلوف ویلي چې که د مارچ پر لسمه بین الافغاني خبرې پیل شوې وې یوازې هغه وخت له 9 می وړاندې له طالبانو بندیزونه پورته کېدلی شو. د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې له مخې باید د مارچ له 9 نیټې وړاندې بین الافغاني خبرې اترې ترسره شوې وې. زمیر کابلوف ویلي چې له طالبانو د امنیت شورا بندیزونو لرې کول دغه ډله له یوې ترهګرې ډلې په یوې سیاسي ډلې د بدلولو د پروسې مهمه برخه ده. کابلوف تمه وښودله چې دا موضوع د امنیت شورا په اجنډا کې له هغه وروسته چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي به بیا شامل شي. کارپوهان اټکل کوي چې د کابلوف دغه خبرې پر طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو او د بین الافغاني خبرو کولو لپاره یو فشار دی. افغان چارواکي وایي چې د هند د غنمو د مرستو یوه بله جوپه هم افغانستان ته ورسېدله. هند څو میاشتې مخکې له کرونا سره د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د 15,000 میټریک ټن غنمو د مرستو اعلان کړی و او د غنمو مرستو لومړۍ جوپه څه موده مخکې افغانستان ته رسېدلې وه. په افغانستان کې د ملي انکشاف شرکت چې د دغه غنمو د انتقال او ځای په ځای کولو مسؤلیت لري وایي چې په تازه جوپه کې 15,500 میټریک ټن غنم شامل دي چې د روانې میاشتې په 18مه چابهار او نن افغانستان ته رسېدلي دي. تر دې مخکې په 2مه جوپه کې 10,000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال او هرات او کندهار په زیرمو کې ځای په ځای کړل شوي وو. هند افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنه غنمو د مرستو ژمنه کړې او تر دې دمه 21,000 ټنه غنم استولي. دا 3مه جوپه ده چې افغانستان ته انتقالیږي او ټاکل شوي چې د غنمو 4مه جوپه به ډېر زر افغانستان ته انتقال شي. د کرونا وایرس د پیښو له خپرېدو وروسته نړیوال بانک او ځینې هیوادونو له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د مرستو ژمنه کړې وه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ولسمشر غني په ټلیفون کې ډاډ ورکړیو چې افغانستان ته به غنم ورکوي. افغان حکومت د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ډیرو ولایتونو کې قرنټین اعلان کړي چې له امله ډیر خلک بیکاره او بیروزګاره شوي، په ځانګړي ډول هغه خلک چې د ورځې په مزدورۍ باندې ژوند کاوه. افغانستان حکومت د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره لومړی په کابل کې د غنمو ویش پیل کړ، خو وروسته یې بیا په ټولو ولایتونو کې د وچې ډوډۍ د ورکولو لړۍ پیل کړه چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې په 13 ساعتونو کې د کرونا له امله 14 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي، د دغه هیواد حکومت په قرنټین کې نرمي اعلان کړي او د مسجدونو د بیا خلاصولو اجازه یې ورکړي. د عرب نیوز د راپور له مخې د سعودي عربستان د روغتیا وزارت خلکو ته اختار ورکړي چې په قرنټین کې د نرمۍ سره سره خلک باید احتیاط وکړي. چارواکي وایي چې د وبا زور لا تر اوسه نه دی مات شوی او اوس هم د نورو پیښو راپورونه ورکول کیږي. سعودي چارواکو د دوشنبه په ورځ په 3 مرحلو کې حالات نورمال ته د راستنولو اعلان کړی، خو د دغه هیواد د روغتیا وزارت ویلي چې دا ټوله پروسه به په کلکه تعقیبیږي. د کرونا په اړه د جمعې تر ورځې د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په امریکا کې په دغه وایرس 1,021,255 نفر اخته شوي او 1,06,000 نفرو خپل ژوند له لاسه ورکړي. برازیل کې په دغه ناروغۍ د مریضانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په دغه هیواد کې تر اوسه په کرونا 4,08,200 کسان اخته او 6,045 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي. په ایران کې په دغه وایرس 1,03,849 نفر اخته او 2,618 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي. پاکستان کې پر کرونا 1,22,020 نفر اخته او 2,08,000 نفرو له دغه امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د جمعې تر ورځې په کرونا 13,409 نفر اخته او دغه وباله عمل 246 نفر خپل ژوند لاس ور کړي. په اخر کې د لوبو لډګر یو خبر ټاکل شوې چې د افغانستان او استرالیا کرکټ لوبډلې د یو ټیسټ سیالي د تر سره کولو لپاره د سیالیو ډګر ته وځي. د افغانستان کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه یوازینی ټیسټ لوبه د استرالیا په قربتوب دغه هیواد په پرت خار کې تر سره کیږي. په خبر پاڼه کې د یادې لوبې په اړه د بورډ اجرایی رئیس لطف الله ستانکزی له قوله راغلي چې دا به د افغانستان لپاره یو ښه تجربه وي. د زیاته کړې چې د استرالیا لوبډله خلو لوبډله ده او د افغانستان لوبډله به ورسره په بشپړه چمتووالي مخامخ کیږي. په نړۍ کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په افغانستان کې د ټولو ورزشي فعالیتونو له ځنډېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ بورډ له یوې بهرني لوبډلې سره د لوبې کولو خبر ورکوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. دا هم لومړی رپورت. افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبت په خوشمیر له 14,500 واوخت. امیر روغتیا وزارت وایي که خلک همکاري ونی کی نو یو ناورین د پیښېدو په حال کې دی. له بلې خوا نن د چابهار بندر نه افغانستان ته د هندي غنمو د درېیمې جوپې لیک پیل شوی. په موکې په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورت ته.
د امیر روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحید الله مجرو خوای چی افغانستان کې د کورونا د وایرس ناروغي لا هم د خپرېدو په حال کې ده او د هرې ورځې په تیریدو دغه ناروغي د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
په تیر څلور ساعت کې په افغانستان کې 950 سمپلونه شوي چې د دې د منځ نه 630 مثبت واقعات تثبیت شوي. یو ولستانه زموږ وطنوال خپل ژوند د کورونا د اخته کېدو له کبله لاس ور کړی. 500 نور روغ شوي دي. په دې جامه مجموعا په افغانستان کې 14,509 واقعات تر مثبت واقعات ثبت شوی دی.
د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ د خپرېدو له پیل څخه تر اوسه ټول 2,600 پر دغې ناروغۍ مړ شوي او 1,295 نور د دغې ناروغۍ څخه بیرته ښه شوي دي. کابل کې د جمعې تر ورځې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر 5,334 ته او په هرات کې 2,240 ته رسېدلی دی. د دغو دوو ولایتونو د مثبتو پیښو شمېر د افغانستان د پاتې 2 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو له نیمایي څخه زیاتی. د کابل او هرات سربیره په وروستیو ورځو کې د ننګرهار په ولایت کې هم د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر زیات شوی دی. په دغه ولایت کې د جمعې تر ورځې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر 601 ته رسېدلی دی. د امیر روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس نیمه پیښې په تیرو دوه اونیو کې ثبت شوي. هغه وایي چې اختر په ورځو شپو کې خلکو د روغتیا وزارت سپارښتون ته پاملرنه ونه کړه او د حکومت لخوا په تګ راتګ د لګېدلو بندیزونو سره سره خارون ته راووتل چې ورسره د کرونا وبا هم په پراخ ډول خپره شوه. ډاکټر مجروح وایي چې که خلک د امیر روغتیا وزارت سره همکاري ونکړي نو هغه ناورین چې دغه وزارت یې اټکل کړی و د پیښېدو په حال کې دی. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د کال په پیل کې د کرونا وبا د خپرېدو سره سم بازارونه، دولتي دفترونه، ښوونځي، پوهنتونونه او علمي موسسې وتړل شو چې ورسره خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې. افغان حکومت په بازارونو کې د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د غنمو د بیې د ثابت ساتلو لپاره د غنمو خپلې ستراتیژیکي زیرمې بازار ته وړاندې کړې چې ورسره د خوراکي توکو بیې یو څه بیرته پرېوتې. خو د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې خوراکي توکو بیې په بازارونو کې تر 10% پورې لوړې ختلي. افغان حکومت د خوراکي توکو د کمبود د مخنیوي لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو سربیره هند څخه هم د غنمو واردول پیل کړي. د دې ترڅنګ هند افغانستان سره د کرونا وبا څخه د زیږیدلو اقتصادي ستونزو کې د مرستې لپاره د 15,000 ټنو غنمو ویلې مرسته کړې. تر اوسه د هند د دغې مرستې 3 جوپي د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته استول شوي. د افغانستان د انکشافي ملي شرکت د رسنیو سلاحکار محمد مصطفی نوی د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه له هندوستان څخه 1,000 ټنه غنم د چابهار بندر له لارې افغانستان ته انتقال شوي.
د هندوستان د کومکي غنم تر اوسه پورې موږ وشو کولای چې هم معمولا په افغانستان ته راورسو او انشاءالله موږ تلاش کوو چې سلورم معمولا په نږدې موده کې حرکت ورکو انشاءالله افغانستان ته راورسي.
د هندوستان څخه چابهار بندر له لارې دویمه جوپه د همدي میلادي میاشتې په اومه چابهار ته رسېدلې وه. محمد مصطفی نوید وایي چې د هند څخه چې کوم غنم افغانستان ته راوړل کیږي هغه مختلف ولایتونو ته استول کیږي تر څو ولایتونه د خوراکي توکو د کمبود سره مخ نشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 14 افغان سرحدي سرتیري وژلي دي. د سیاسي چارو کارپور نجیب ننګیال وی طالبان ډیر د اعتبار وړ نه دي او دوی اوس هم د داعش او لخر طیبه په ګډون د ډیرو ترهګرو ډلو سره تماس لري. ښاغلی ننګیال زمونږ له همکار سمیع الله جلالزی سره مرکه کړې او لومړی د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ټرمپ د غوښتنې په اړه نظر شریک کړی.
زه فکر کوم جمهور رئیس ترامپ په کور دننه د فشار لاندې دی. د کرونا جنجال له یوې خوا او د غیر انتخاباتي کمپاین له بلې خوا دا رسېدي چې د دې په تګلارو باندې هم تاثیر کړی دی، د امریکا د بهرنۍ پالیسي باندې حتی، او دغه تصمیم هم ډېر قوي هم په نهایت کې ډېر عجولانه به وي، یعنی ډېر سنجیده تصمیم بنې. لومړی خو دا ډېر عملي نه ښکاري، ډېر کمه موده پاتې ده، یعنی په پنځه میاشتو کې یا د څلور میاشتو کې دغه تصمیم ډېر سنجیده تصمیم نه دی. دریمه موضوع دا ده چې پخپله په امریکا کې د نظامیانو ترمنځ د کانګرس ترمنځ دا ټول موضوع کې د دوی اجماع نه ده موجود. په کور دننه هم دغه موضوع مخالفتونه له ځان سره لري، یعنی دا فکر نه کوم چې زما په نظر باندې د ډېر شونی اوسېږي چې دوی ټول عسکر په افغانستان وباسي. ممکن تعداد تر دې نور هم راکم کې فعلا 1,000 سرتیري په افغانستان کې لري، ممکن تعداد تر دې ډېر کم کې تر ټولو نهایي درجې ته راورسېږي. خدا چې په کلي ډول د افغانستان څخه وځي او دوی چې په افغانستان کې کوم دغه لري، یعنی هغه اسټابلیشمنټونه لري، هغه دغه یو تیار مرکزونه دي، د ډېر ډېر شیان د هوایي عملیاتو لپاره د نور کافي لوی سختارونه لري په افغانستان کې، یعنی دغه د ټول یو دم له منځه ویسي او دوی د کلن د افغانستان د کډه سیده ماته ممکنه نه ښکاري.
دا خو ننګیال صاحب، بیا ورخ دی ستاسو په نظر د اجماع د نشتون علت څه دی؟ آیا یو علت دا هم کېدای شي چې تر اوسه په طالبانو باندې پوره اعتماد نشي کېدای، ځکه د اوربند سره سره مختص شاهدان چې طالبانو په دې تیرو څو ورځو کې چې اوربند هم شوی او په ځینې سیمو کې جګړې کړي، افغان عسکر هم وژلې دي، د طالبانو باندې د اعتبار موضوع هم په دې کې شامل ده ستاسو په نظر؟
مکمل طالبان ډېر ته باور وړ نه دي. طالبان اوس هم د نړیوالو ترهګرو ډلو سره، د القاعده په شمول، د داعش سره، د لشکر بیبا سره، د ازبکستان د جندالله او نورو ډلو سره دوی لا اوس هم اړیکې لري او دوی اوس هم ماته په ځینو ځایونو کې شریک عملیات سرته رسوي. تاسو ولیدل چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د توافقنامې وروسته طالبانو کافي ډېرې سرغړونې کړي. بل دا ده چې د طالبانو راویش چې کوم دی، د طالبانو تګلاره نه هغه افراطي ده، نه افغانستان کې نام شریعت پخواني افراطي حکومت خبرې کوي. دوی لا هم سیاسي برخورد نه ده پیل کړی، دوی د خبرو د لارې نه د ستونزې د حل په لټه کې نه دي، بلکې فکر کوي چې اول د جګړې د لارې نه فشار واچوه، تلفات رامنځته کړه، خلک وژنه بیا د دوی زندانیانو موضوع حتی دوی د جګړې د لارې نه هغه د شاره چې جګړې ته دوام ورکوي، په حکومت باندې قتل عام کوي او بیا غواړي چې دغه موضوع تر سنی حل شي. بل موضوع دا ده چې د نړیواله ټولنه لغانی نه ده، خپل اروپایي ټولنه، د امریکا نور متحدین دې ته نه دي قایله چې طالبان به دغه توافقنامې سل په سله پاسداري وکړي او طالبانو دې واقعا د نړیوالو ترهګرو ډلو سره دې اړیکې پرې کړي. یعنی طالبان کېدلی شي چې د امریکا دپاره، د اروپا دپاره، د برېټانیا دپاره بیا په یو ګواښ بدل شي، افغانستان خدای مکړه د امریکایانو له وتلو وروسته د نړیوالو ترهګرو شبکو په یوې جنسۍ باندې بیا بدل شي، د افغانانو ژوند بیا تریخ شي. دا به یو ډېره لویه اشتباه که ولسمشر ټرمپ یا نور هم په دغه سیا جولانه پریکړه کوي له افغانستان څخه دي خپل ټول عسکر، یعنی د خپل ټولو جولانه سره د افغانستان څخه ووځي، بغیر له دې څخه چې په افغانستان کې مونږ سولې ته رسېدلي یو، د سولې او د فوقنامه د طالبانو د افغانستان د حکومت ترمنځ رامنځته شوي باثبات افغانستان او د سولې ته مونږ نه یو رسېدلي، له هغې مخکې د بهرنیان له افغانستانه ووځي. دا په دې معنا چې افغانستان بیا د ترهګرو ډلو تور پرېښودل شو او هغوی د افغانان د ترهګرو ډلو رحم کرم ته پاتې شي.
ننګیال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه یوه بله لویه اندېښنه چې عام افغانان لري، هغه د تیرو شاوخوا شلو کلونو لاسته راوړنې دي، د ښځو حقونه دي، مدني ازادۍ دي، دغه موضوع څومره ستاسو په نظر افغان حکومت ته د منلو وړ ده چې د طالبانو سره یې د خبرو په جریان کې یا له هغه وروسته هر ډول معامله چې کېږي دغه ارزښتونه خوندي ساتل کېږي، د دې تضمین ستاسو په نظر شته حکومت به په دې شکل کې ودرېږي؟
ګوره خبره حکومت خو حکومتونه خو په افغانستان کې موقت دي سلور 15 کال لپاره انتخابي کی او خلک انتخابي مهمه خد افغانستان او دوسنی نظام ساخته ده افغانستان اوسنی نظام چې هغه جمهوریت ده دیموکراسي ده د دې د لاسته ورکولو لپاره هیڅ افغان ماده نه ده چې دې بیا دې بارو نه خو نه پلارو کوڅو کې د مېرمن دې په کمچینو ول شي دې بيزا تکلای شي دې په پیسو دې په وختانو دې په شخصي ژوند دې طالب واک وي ګیره دې زموند وي واک دې مولای دې خبر خورته افغانان لګي اماده حکومت کی فعالیت کړي په دغه سی حکومت کې دغه سی برخورد سره فکر نکوم چې افغانان د آماده سی به طالبان د حکومت لاندې په ماغه باندې ژوند کی فعلاً د طالبان سره جګړه د همدغه خاطر ده د افغانستان د خلکو د ازادۍ په خاطر ده خلک نه غواړي چې طالباني نظام کې ژوند وکړي یعنې دا فعلاً د طالبانو سره جګړه خو هغه د بهرنیانو درولي بهرنیانې خو نه کوي خو تاسو ګورې په څلور دېرش ولایتونو کې د افغانستان په 315 شپېته ولسوالیو کې عملاً د طالب په خلاف افغانان جګړه کوي هره ورځ قرباني ورکوي افغانان هره ورځ د طالب په خلاف سنګر کې ولاړ دي دا خو همدا ملت ولاړ دی د همدې ملت زامن دي دغه درې دېرش نیم لکه ځواکونه خو د بل ځای نه دي راغلي همدغه افغانان دي د همدې خلکو ورونه او زامن دي د طالب په خلاف جګړې ته لیږلي دي معنا دا چې خلک له طالبانو څخه په مستوي کړنلاره باندې یا د طالبانو پخوانۍ تګلاره باندې خلک اماده نه دي او دا شی د دا د منلو وړ نه ده حتی زما باور دی امریکایان له افغانستان کاملا ووځي طالبان ته به ډېره مشکل وي چې په افغانستان کې دوی بریالي شي حتی ولایتونه دي ونیسي یعنې د مقاومت به دوام لري طالبانو پسې باندې طالبانو سره جګړه به دوام لري او طالبان به په دې ونتوانی کې چې بیا دي دا زما تحلیل دی زه په دې باور لرم چې طالبان به بیا هېڅکله په دې ونتوانی کې چې دوی کابل ونیسي
زه ډاکټر وحید الله معیار د امیر روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د امیر روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمونږ د واشنگتن اوري د رسنیو یو شمیر ډلې وایي چې په برتانیې کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ ده او خبرداري ورکوي چې د بوریس جانسن په مشرۍ حکومت د خبریالانو په وړاندې د دښمنۍ او بې اعتمادۍ فضا د زیاتولو په حال کې ده. د رسنیو او حکومت ترمنځ د پخوانی تاوتریخوالی اوس د کرونا وایروس له امله نور هم زیات شوی دی. د نور تفصیل لپاره رپورت واورئ.
په بریتانیا کې د حکومت او رسنیو ترمنځ جنجالونه هغه وخت رامنځته شول چې رسنیو دا افشا کړه چې د بریتانیا د لومړي وزیر لوی سلاکار دومینک کمینز په داسې حال کې چې پر کرونا ویروس اخته او له کوره وتلی دی. حکومت ویلی نور په دې اړه د رسنیو پوښتنو ته ځواب نه ورکوي. میرور او ګارډین رسنۍ د کمپاینی رسنیو په توګه ښودل شوي دي. د بی پول خبریالانو د مطبوعاتو د ازادۍ د ډلې څخه ربیکا وینسد وایي چې دا خوشنوونکي خبره ده.
هغه څه چې موږ دا مهال په انګلستان کې ګورو د مطبوعاتو په وړاندې د دې حکومت لخوا واقعا د دښمنۍ چلن ګړندی کوي. موږ د داسې یو حالت تر رامنځته کېدو شاهدان یو چې پر یو شمېر معتبرو رسنیو د کمپاینی رسنیو تور لګول کېږي او له دې سره به د عامه ګټو اړوند د رپورټ ورکولو بهیر هم زیان وویني.
خو لومړی وزیر بوریس جانسن ټینګار کوي چې دا کیسې غلطې دي.
ډیری هغه موارد چې د شنبې او یک شنبې په ورځو زما د مشاور په اړه لیکل شوي او ویل شوي دروغ دي سم نه دي.
بوریس جانسن او د هغه سلاکار کومینګ د ورسپانو د تورونو د ردولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د بریتانیا د خبريالانو او د بهرنوي مطبوعاتو ټولنې اندېښنه څرګنده کړې چې ځینې خبريالان د حکومت له مطبوعاتي کانفرنسونو څخه به برخې شوي دي او دا کار د تفتیش د مخنیوي لپاره کیږي. د بی پولو خبريالانو ټولنې څخه ربیکا ونسټ وی
جرنالست مایکس ار اولموست اولویز کټ امیډیټلی افټر دی اسک
د ژورنالیستانو مایکل د دوی د لومړی پښتنې ورسته سم د لاس بندیږي یا حتی ځینې وختونه د لومړی پښتنې لومړی برخه او بلې پښتنې ته ډیر کم وخت ورکول کیږي.
میرمن وینسټ په دې باور ده چې د بریتانیا حکومت د ترامپ د ادارې په شان چلند کول غواړي. د لومړي وزیر بوریس جانسن دفتر په دې حق له د امریکا غږ پښتنې ته ځواب ورنکړ، خو حکومت دا رد کړی چې د مطبوعاتو ازادي محدود کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جی پوری چارواکي او د کانګرس غړي د چین له خوا هانګ کانګ ته د نوي امنیتي قانون تصویبیدل د هانګ کانګ د نیمه خپلواکي سیمې د اوسیدونکو لپاره د خوشینۍ یو خبر بولي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کانګرس ته راپور ورکړی چې هانګ کانګ نور د امریکا د قانون لمخه عمل نشي کولای. هغه اقدام چې کېدای شي د تجارت په برخه کې خپل اختیارات له لاسه ورکړي. پاموکې رپورت ته
د چین پارلمان په هانګ کانګ کې د نوي امنیتي قانون د وضع کېدو لپاره د 2018 د یو پوړاندې رایو په ورکولو سره نوي قطعنامه تصویب کړه. چین وایي د دوی هدف د بغاوت او زور زیاتی پای ته رسول دي، خو منتقدین وایي چې نوی قانون د سوله ایزو اعتراضونو سرکوب لپاره وضع شوی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د هانګ کانګ یو اوسیدونکی وایي
مونږ امنیتی قانون نه منو ځکه دا قانون هانګ کانګ له منځه وړي. مونږ آزادي نه لرو او د بیان هیڅ آزادي نه لرو.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاندی مارګن اورټیګس امریکا غک ته ویل چې امریکا د هانګ کانګ له خلکو سره ولاړه ده. میرمن اورټیګس وایي
دا خوشنوین کې ورسته ځکه موږ نړۍ ته د چین د حکومت یوه بله تشه او نیمګړې ژمنه وینو. په دې ورستیو کې به تاسو د امریکا، استرالیا، کاناډا او نورو ګډه اعلامیه لیدلې وي چې غواړي دقیق پوه شي چې دا څه دي. دا په ټوله نړۍ کې پر آزادي غوښتونکو باندې برید دی.
د امریکا د کانګرس مشر نانسی پولیسی هم د چین مشران غندلی دي. نانسی پولیسی وایي
دا یو بی باکه حرکت دی. هانګ کانګ د سوداګری حیاتی برخه ده چې ګټه یې چین ته ورسی. تاسو به فکر کوئ چې هغوی غواړي دا بی باکه حرکت دوام وکړي، خو ولسمشر شي ډیر ظالم دی.
په نړۍ کې ګڼ شمېر خلک له نوي قانون ویل لري ځکه که عملی شي چین به د هر ډول عادي اقدام لپاره هم د څیړنو واک ولري. د هیرټیج څیړنیز مرکز غړی مایک ګونزالس وایي
for example criticisms of the Chinese government
د بیلګې په توګه د چین پر حکومت نیوکه پر کمونست ګوند نیوکه ته به د بغاوت په سترګه وکتل شي او کیدای شي خلک زندان ته ولګي. نو دا واقعا د قانون پر حاکمیت او خپلواکۍ ملاندی وهل دي.
یو شمېر کارپوهان وایي د واشنگتن له اعلان سره چې هانګ کانګ نور خپلواک نه دي او لمخې خپل تجارتي اختیارات هم له لاسه ورکوي کیدای شي د پردي تجارتي سیمه او خلکو ناوړه اغیزه وکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
درنو اوریدونکو د لبنان صدر اعظم د پیسو او کووید 19 د مشکل په علت د خوړو د ستونزو خبرداري ورکړي. د عمان نه د امریکا غږ د خبريال د رپورت خلاصه زمنګله همکار محمد زامن مومن ناوړي.
د لبنان صدر اعظم حسن دیاب وای د د هیواد نوست د جدي مالی ستونزې نه کړاو غالي او د کووډ 19 ساري ناروغي د خبرېدو سره مخامخ دي او هم د لوګي د خطر سره لاس او ګریوان دي. د خبرداري ورک چې څو اړخیزه ستونزې به اروپا ته د مهاجرو نوې بهیر ورمات کی ل امریکا او اروپا نه د مالی مرستې غوښتنه کوي. صدر اعظم حسن دیاب خبرداري ورکړه چې لبنان د خوړو د جدي ستونزې سره مخامخ دی چې علت یې د پیسو او کووډ 19 ستونزې دي او د کورونا ویروس په دغه هیواد کې د ناروغۍ سبب کیږي. دی وایي د دغه ستونزو په علت خلک نشي کولی چې خواړه او ضروري شیان راونیسي. په دې وروستیو میاشتو کې انفلاسیون، فقر او بیکاري زیاته شوې ده او د ډیرو شیانو نرخونه دوه برابر شوي دي. مالی ستونزه داسې حد ته رسیدلې ده چې پخوا هیڅ وخت نه و لیدل شوي. څارونکی مایکل یانګ وایي د لبنان لپاره فقط دوه لارې دي. یوای د زندیدلې پور اصلاحات چې دا به بین المللي وجهي صندوق ته اجازه ورکړي د پور د ادا کولو په لومړي پړاو کې به 10 میلیارد ډالر ورکړي. یانګ انوای دا په دې عقیده ده چې له نړیوال بانک او لویدیځو ملکونو نه د پراخه خارجي مرستو د لارې د پرانستلو دا یوازنۍ موجوده کلي ده. د ملي ورځپاڼې سره په مرکه کې وویلې بل انتخاب د داسې لارې تعقیبول دي چې سرې د والیتوب د دولت ګډوډېدو نارامۍ احتمالي قاطع او ډله ییز مهاجرت ته وځي. په لبنان کې د امریکایي پوهنتون پروفیسر حبیب مالک اصلاحاتو ته ډېر وایي ډېر ضرورت دی او امریکا غږ ته وویل لبنان د مشکل او په ټپه ولاړو انتخابونو سره مخامخ دی چې عمل کول ورباندې اسانه نه دی. حبیب مالک نه بیا وایي لبنان له څو اړخیزو او له ډېرو ژورو ستونزو نه کړاو غالي. مونږ پوهیږو چې بین المللي وحشي صندوق یو خیریه سازمان نه دی. دوی به د ډېرو سختو شرایطو سره راشي. له دې نه به هغه څوک کړاو وګالي چې د دغې ستونزې مسؤول نه دي چې په لنډه موده کې تاثیر ویني. عین سیاسي طبقه به چې د ټولو دغو ستونزو مسؤوله ده په خپل ځای وي. دا عین جنتکاره طبقه ده چې مونږ یې دې حد ته رسولي وو. جنین چالاک چې د لبنان د ورځپاڼې لا اورنت له جوړ لپاره لیکنې کوي وایي په لبنان باندې چې IFM هر ډول شرایط وضع کړي په هغې به اعتراض ونه کړي. دا ځکه اقتصاد پوهان موافقه لري تر څو چې مهم اقتصادي سکتورونه بیرته رغول شوي نه وي او مستقل قضایي سیستم بیرته ځای ته راوستل شوی نه وي په اوسني شرایطو کې به نورې چنې وهلو ته اجازه نه وي. دا وای کده دوی د ضمانت ورکولو پلان مؤثر وي IMF به ونه غواړي چې د لبنان په ارتباط د ضروري اصلاحاتو په باره کې معامله وکړي. په عین وخت کې صدر اعظم دیاب اعلان وکړ چې د لبنان مرکزي بانک به با د ضروري اقداماتو د یوې برخې په حیث د خوړو د واردولو لپاره د ډالرو په ورکولو پیل وکړي چې د پاوند دفاع وکړي. څه باندې نیمایي ارزښت یې له لاسه ورکړی دی او له دې کبله قیمتونه لوړ تللي دي. دیاب وایي اساسي خواړه به وارد شي او قیمتونه به څارل کېږي ځکه نو لبنانیان به ډېر زر په قیمتونو کې کموالی وویني. دیاب دغه تبصره د برېښنا د تللو په وخت کې وکړه چې د برېښنا د چارو په مامورانو د برېښنا د قیمتونو د لوړېدلو ملامتي اچول کېږي چې د ګرمۍ په وخت کې قیمتونه لوړ کړي دي. پولیسو د پنجشنبې په ورځ د احتجاج کوونکو سره اخو ډب کړی وو او دوی د انرژۍ د وزارت په لور روانو چې د برېښنا د قطع کېدو په ارتباط احتجاج وکړي. د تیر وخت په احتجاجونو کې د ساري اداري فساد او د عامه خدمتونو د کمزورتیا ملامتي په سیاسي موسسه باندې اچول شوی و. په داسې حال کې په فرقایي اساس ولاړ د لبنان د بشپړ سیاست بدلونې غوښته. د مرکزی بانک لوړ رتبه مامور مازن همدان تیر هفته د پاوند سره د ډالرو د بدلولو د نرخ د سنبالولو په باره کې د تحقیقاتو لپاره توقیف شوی و. بانک دغه تورونه رد کړل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدیزی پایته رسیدي. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا سوکاله اوسئ.